په پښتونخوا کې د مسپخین یوه بجه شوه. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم، او د مهمو رپورټونو په سر کې به واورئ چې د افغانستان پولې ته نږدې تورخم کې پاکستانی غاړې ته نیټو ته په تیلوړونکو لاریو برید شوی چې ورکی ویل کېږي 15 کسان وژل شوي او 14 ټینکرونه سوځېدلي دي. په دې اړه او نورو موضوعاتو باندې رپورټونه او مرکې لرو، خو اول خبرونه درته زما همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د نیټو په تیلوړونکو ټینکرونو کې د 14 لامل 15 وګړي وژل شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په وینا امریکایي ډرون د جمعې په ماښام د وسوالي وګاډي په نشه کړي چې شپږ وسوالي وژلې دي. د اسرائیل چارواکي وایي وزیر اعظم نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره له لیدنې وروسته ډیر ډاډمن دی. د پیسو د نړیوال صندوق IMF پخوانی مشر د نیویارک له جیل څخه خوشی کړل شوی دی. اوسم د خبرونو تفصیل په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د نیټو په تیلوړونکو ټینکرونو کې د 14 لامل 15 وګړي وژل شوی دی. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه په پاک افغان پوله تورخم او د لوړګي په بای پاس روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې بمی چاودنې وشوي چې په ترس کې 15 وګړي وژل شوي دي او شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي. او د ځایي خلکو په وینا دا کسان هغه مهال وسوځېدل چې کله د لوړګي په بای پاس روډ باندې د یو سوځېدلې ټینکر نه د باقی پاتې تیلو دراوستو هڅه کولا. او د دغه بریدونو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده.
فرهاد شنواری. بلخوا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په وینا امریکایي ډرون د جمعې په ماښام د وسلوالو یو غاډي په نشه کړي چې په کې شپږ وسوال وژل شوي دي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی ځایی انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې بې پیلوټه الوتکو په باندې شپږ بجې د سرخار میرانشانه 10 کیلومتره سویلي اړخ ملکیجدر سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو. د دوی د وینا سره سم په ګاډی کې ناست شپږ وسلوال طالبان په موقع باندې وژل شول.
عمر دراز وزیر. د اسرائیل چارواکي وایي وزیر اعظم نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره له لیدنې وروسته ډیر ډاډمن دی. د یروشلم پوسټ د یو چارواکي چې نوم یې څرګند کړی نه دی له خولې وایي چې د جمعې پر ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو لمخه نتنیاهو دومره ډاډمن نه و لکه چې لیدو وروسته و. د لیدنې وروسته جمعې پر ورځ باراک اوباما ویلي و چې په منځني ختیځ کې له یو طرفه له یوې موقع څخه د ګټې پورته کول ویني او له بل طرفه خطرونه په نظر ورته راځي. ښکاره خبره ده چې زموږ ترمنځ د مسلې د حل لپاره دقیقه شکلونو او د ژبې پر استعمال اختلاف شته او د دوستانو په منځ کې داسې کېږي، خو په کوم څه چې موږ مکمل اتفاق سره لرو چې یو رښتینې سوله هغه وخت راتلای شي که یو داسې حل رامنځته شي چې هغه اسرائیل د دې جوګه کړي چې د خطرونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. باراک اوباما تیر ورځ په خپل وینا کې د یو داسې فلسطیني ریاست ملاتړ کړی و چې سرحدونه یې هغه وي چې په 1980 کې و. په شام کې امنیتي ځواکونو تر ډیر شه زیات کسان وژلې دي. دا وینې تویدنې هغه وخت وشوې کله چې د جمعې پر ورځ مظاهره چانو په ټول هیواد کې مظاهره وکړې. فعالین وایي لشته لږه 12 کسان په ماروت النعمان او 11 په خومس کې وژل شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF پخوانی مشر ډومینیک سټرسکان د نیویارک له جیل څخه خوشی کړل شوی دی. په نوموړي باندې د ایجنسی تیری د هڅې کولو تورو. سټراسکان د جمعې په شپه ناوخته هغه وخت خوشی کړل سو کله چې وکیلانو د $1 میلیون ضمانت او $15 میلیون د بیمې باونډونه جمع کړل. نوموړي به اوس په منهټن کې په یو داسې ودانۍ کې ژوند کوي چې یو ساتونکی به یې څاري. سټراسکان ته یو داسې برېښنایي بنګړی ورپلاس کړی دی پر لاس کوي چې هغه د څاري چې له مقدمې ونه تښتي. د مقدمې بل اوریدنه به د جون په شپږمه ترسره کیږي. امریکا ویلي چې 100,000 حلال خوراکونه په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت پر ضد جنگیدونکو یاغانو ته ورکړي دي. د پینډاګون ویاند ډیف لپن ویلي چې باغیانو ته به په راتلونکو اونیو کې د دوایانو خیمو د ریتو بوجۍ او زغروال جیکټونه ورکړل سي. د امریکا دغه 25 میلیون ډالرو برخه ده چې امریکا او باغی ځواکونو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی زده کوونکو څخه د ویزو د بندیزونو د لری کولو اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی ایرانی زده کوونکو په قانوني توګه دې ته جوګه کوي چې تر دوه کال پورې داسې ویزې ترلاسه کړي چې ور باندې چې څومره غواړي سفر کولای شي. تر دې وړاندې به زده کوونکو داسې درې میاشتنۍ ویزې ترلاسه کولی چې یوازې یو ځل سفر ور باندې کولای شو. دا ګام د ښاغلي اوباما د هغو هڅو برخه ده چې د ایران تر اولسه پورې ځان ورسوي. دا اعلان د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ وکړ. د خبرونو پای.
تاسو د عبدالحی کاکړ نه خبرونه اوریدل. نن د مې 28 او د خالی ورځ ده او په خبرونه کې وړاندې زموږ رپورټونه دادي. په خیبر دره کې د نیټو لپاره په وړونکو لاریو باندې په برید کې 15 کسان وژل شوي. چین او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو تر څنګ په ګڼو څانګو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي، خو کارپوهان سوي
خدا چې دا دوره سټریټیجیکلی سکسیسفل وا او چاینا سره تعلقات یو کې سترنګن شو. امریکای تر به موږ خبرې ته نور سترنګر پوزیشن نه کول شو. دا څه نه منم.
نیټو وایي د لیبیا ته جنگي بیړۍ تباه کړې دي او زرد چې قذافي واک پرېږدي. د فاټا د پرمختګ ادارې د درګې په نوم یو نوې د اوبو بند په وزیرستان کې جوړ کړي، خو قبایلیان یې پړاندېښنه لري.
دغه پرنګ نه جوړ شوی چې کیم په چار و په دا ډیم کې چې کیم میټری استعمال شوی دی آسای نه دی. میستا ډور دی چې کچیر یود سلابې سلابینا روشي کچیر دا موڅه او د سپین ابودی د سپین خلک نه وي.
او د افغانستان په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې د شرکت د لزګونو کارکونکو وژل کېدو د سیمې خلک خفه کړي.
الدا چې موږ غواړو پیندې دیش کاسون پر ټول ټول مزورون وا ټول په غدې دی دی افغانستان خلکو دی افغانستان بچي وا ټول مزور خور وا چې بخي تور کا پیری ولا غزلې پوشي.
د دې تر څنګ د لوبو 19 پروګرام هم درته لرو. د مشال تر څنګ اوسه. راځو د خبرونه د سر رپورت. د افغانستان پولی ته نږدې په تورخم کې پاکستانی غاړې ته نیټو ته په تیلوډونکو لاریو برید شوی چې ورکیب ویل کېږي چې 15 کسان وژل شوي او 14 ټینکرونه هم تباه کړل شوي. په دغو ټینکرونو کې زرګونه لیټره تیل هم له منځه تللي دي. زموږ خبریال په خیبر ایجنسۍ کې موجود دی، فرهاد شینوارې. هغوی موږ ته رپورټ رالېږلی.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې تیر شپه په تورخم پوله او لوړګي کې په افغانستان کې مېشت نیټو ځواکونو د پاره تیلوډونکو ټینکرو کې د بمی چودن په ترس کې 15 وګړي وژل شوي دي. اوس شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتر تیلو سوځېدلې دي. د دوی په وینا په دې ټینکرو کې اوله 14 د شپې په 8 باندې په تورخم پوله باندې وشوه چې 15 ټینکر پکې وسوځېدل، خو چاته پکې څه مرګ جوبلا وانه وړېدا. او بل 14 د دغه پیښې نه یو سات وروسته د شپې په 9 باندې په لوړګي بای پاس روډ چې د خوګاخیلو سیمې د کورونو نه تیریږي په یو ټینکر کې وشوه او دا ټینکر پکې وسوځېدو. خو د ځایي خلکو په وینا په دې ټینکر کې د تیلو یوه خانه ډکه او بچ پاتې شوی وا او چې کله یې ور ختم شو نو ځایي څه کسانو د دغه ټینکر د خانې نه باقی پاتې تیلو دراوستو هڅه کوله چې په دوی دا خانه اوچاودېده. او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول چې 10 تنه پکې د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د دغه پیښې په حکله باندې یو څو عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي.
خوښیار نامه ده دا واقعا ټینکی ولیاړه وا او دا تقریبا 9 کم بیش ټیم چې دی وخت کې مدې ټینکی کې دماکه وشوه او دماکې سره نږدې سرک نږدې کوم کورونه لري کورونه دی ټول د لمبی او لوګای کوم دی کنه او چالو شو او باقی بیا دوباره کوم دی کنه شپې یا بجا قریب تم دی باندې بیا کوم دی بل دما کو شو چې هغه سره سرک سره نږدې لګی دی لیکورنج کوم هغه دغه 15 کسان کوم دی کنه شهیدان شو
زمانوند عظمت غرانه دا خود ځنې خلک داسي و چې دلته کورو ول نږدې گوانډیانو تماشا یې کول او ځنې داسې کسانو چې دلته شپې په اسکول کې څوکیداری و حتی یو دوه درې کسان کې داسې مو چې تیری ترېستا خلکو هیڅ توقع نه کوله چې داسې به وشي خو زه ټوله پړه په خپل ځاني زما په نظر باندې زه ټوله پړه په انتظامیه باندې چې ځکه چې انتظامیه چې کوم ګامونه دوی له پکارو غي نه وخیست او پکارو چې دلته خاصدارو درولې وي ټینکر ته څوک نږدې نه وي پریښې وختي تور باندې دته خاور راوړې په دې پسا چولې وي وبې راوړې او دا وره په مکمله توګه مړ کړای وي
تاجر شنواری خبر کوم زه به ګام خوستن تقریبا منځنه واپس چراغلم د مکه आवाज مور دا ټینکې مزيګر نه ولاړو پاری کور لګی چې مورچه خان خاندان خوګه خیل کې تقریبا 15 کسه په حق ورسېده
همدارنګ د دغه سیمې ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د لوړګي بای پاس خو د کلو او کورونو روډ دی او باید چې د نیټو کاروانونو د پاره کومه بل لارا غوړه کړی شي
نو بهرال مهرباني او د کورو لري د نیز مایلګي د موږ اپیل حکومت او سوال او زاریو د کو چې دا بند ک مهرباني او ک پور نه دی بند ک
د لار حکومت دا ډیره کمزور لار دا نیټو رصد لار نه موږ حکومت ته خواست کو چې دغه لار پریدي او شرطه بل غمو ک
په دې پیخه کې د وژل شو 15 تنانو جنازه په لنډی کوتل سټیډیم کې وشو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو او د نیټو په کاروانونو باندې د دغه بمی بریدونو پړه یو ځل بیا عبد الله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د دغه پیښو پلټنې پیل کړې دي او د نن ورځې د پاره د نیټو کاروانونه په ارزي توګه ودرولې دي او نن به د افغانستان په لور نه درومي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په خبر ایجنسی کې د مشال ریډیو همکار فرهاد شنواره او چی رپورټ راکو اوس هم د چین او پاکستان د اړیکو په اړه رپورټ لرو چین ته د پاکستان د وزیر اعظم څلور ورځنی دوره پای ته ورسیده د دې دورې په وروستۍ ورځ د پاکستان او چین ترمنځ د ګډو همکاریو د افغانستان په ګډون د سیمې پر حالاتو د خبرو اترو په دوام د ستراتیژیک اړیکو پر ساتلو او د تروریزم په جګړه کې د پاکستان د قربانیو پر ستایلو یو ګډ اعلامیه خبره شوې دا او د دې سفر د سیاسي سرنګوالي په اړه لمزيب خان له اسلام آباد نه رپورټ راکوي
د چین د څلور ورځنی دورې په اخر کې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چین صدر هو جنتاو د ملاقات وروسته یو ګډه اعلامیه جاری شوه اعلامیه کې د دې خبرې صلاح وشوه چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ ختمون لپاره د پاکستان قربانیانو او هڅو ستاینه وکړي شي د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیې تر مخه اعلامیه زیاتوي چې پاکستان او چین په دې صلاح شول چې دواړه ملکونه به په سیمه کې د ستراتیژیکي حلو ځلو اقتصادي پرمختګ او د دواړو هیوادونو د اولس ترمنځ اړیکو ته دوام ورکوي په ګډه اعلامیه کې دواړه ملکونه په دې هم صلاح شول چې د افغانستان په شمول د سیمې د نور ملکونو په حق له د خبرو اترو سلسله به هم دوام ورکول شي د ګډ اعلامیه وړاندې او د صدر هوجنتاو سره د ملاقات وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل دورې په حق له مطبوعاتو ته وویل چې د هغه دا دوره سیمه کې د امن پرمختګ لپاره یو ګام دی او دواړه ملکونه به د ترهګرۍ په ضد جنگ کې مخ په وړاندې مزل کوي د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین دا دوره سمره کامیاب و په خوانی سفیر ډاکټر همایون په جواب کې وایي
ریشن کې وا دا مخکره اړچ او دا واته کې سپکه رااله او خلکو ته دا مقصد جوړ کړ چې اتلې دغه لدی چې دا امریکای سره لکشه دی ورایي دا نو چین سره زیاته دوستی کو زما په خیال کې دا ټول سپیکولیشن دی دا چاینا دوستی دی زړه دوستی دا او دا په پورت چې اوی مونږ لرا کوي دا چې 50 ایئر کرافټ یو انویسټمنټ شو بل خبره دا ده چې هغه به سټیټمنټ هم ور کوي د پاکستان په حق کې نو چا دا سټیټمنټ نه دی ور کړی خو دا هم یقین لرم چې واشنگتن کې هغه امریکایانو ته ویل دي چې تاسو پاکستان باندې سختی مکوای دا هر څه به زمنم خدا چې دا دوره سټریټیجیکلی سکسسفل و او چاینا سره تعلقات یو کې سترنګن شو امریکای تر به موږ خبرې ته یو نور سترنګر پوزیشن نه کول شو دا څه نه منم
یاد دی وی چې د وزیر اعظم په دغه دوره کې چین پاکستان ته د 50 جی اف یو تندر جازونه لس کروڑ ډالر قرضه پاکستان کې د بجلی کمو ختمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره نور یوشمیر اعلانونه هم کړی دي عالم زیب خان مشال ریډیو اسلام آباد
د عالم زیب خان په ریپورت کې تاسو د پاکستان او د چین د اړیکو په اړه خبرې دل خو زمونږ وړاندې ریپورت د پاکستان د بل گاونډي هندوستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه ده. مجله اکانومس په دې سرلیک لاندې چې د نړۍ تر ټولو خطرناک پوله ده د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د پاکستان او هند اړیکو په اړه یو مقاله کې ویلي دا خبره ډیره ضروری ده چې غربي نړۍ د پاکستان او هند ترمنځ ترینګلتیا لمنځه یوسي. د دې مقالې مهم ټکي تاسو زما همکار اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د اونیزې مجلې اکانومیست په یو تبصره کې لیکل شوی دی چې د هند سره د دښمنۍ له وجې پاکستان ته په درې لارو نقصان رسېدلی. لومړی دا چې په دغه هیواد کې زیاتره واک د پوځي جنرالانو لاسو ته تللی دی. همدارنګه د پاکستان د عسکرو شمیره 1,550,000 ده چې پرې د حکومتي بجټو 14% خرڅ کیږي. ولې دې په پرتله په دغه هیواد کې په تعلیم باندې یوازې د بجټ 1.2% خرڅ کولی شي. په تبصره کې راځي چې هم د دې له وجې په پاکستان کې حکومت کمزور دی او پوځ مضبوط دی، او کله چې هم پوځي مشران وغواړي د پاکستان په سیاست کې مداخله کوي او جمهوریت ته زیان رسوي. د اکانومیست مجلې په تبصره کې لیکل شوی چې د هند سره د دښمنۍ له وجې پاکستان په افغانستان کې خپل معاملات ترتیبوي. همدارنګه په 1990 کال کې چې پاکستان د طالبانو جوړولو کې مرسته وکړه، نو د هغې یوه وجه دا هم وه چې د افغانستان په شمال کې د هند پلویان کمزوري کړي. تبصره کې وړاندې راځي که څه هم پاکستان د 11 سپتمبر د ترګرې پیښو وروسته د طالبانو پر ضد جنگ کې برخه واخیسته، ولې د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لپاره وسلوالو طالبانو ته خوندي ځای ورکوي. د اونیزې مجلې اکانومیست په تبصره کې وړاندې لیکل شوی چې د پاکستان او هند ترمنځ د دښمنۍ له کبله پاکستان اسلامي ترګر او په خاصه توګه په هند حملې لپاره غیر قانوني تنظیم لشکر طیبه وروزل. تبصره کې وړاندې راځي چې د 2001 کال په دسمبر میاشت کې د لشکر طیبه لخوا د هند په پارلمان د برید وروسته پاکستان د یاد شوي تنظیم په هلو ځلو بندیز ولګولو، خو بیا هم هندي چارواکي شک کوي چې پاکستان په پټه د لشکر طیبه مرسته کوي. په تبصره کې لیکل شوی چې د پاکستان د غلطې پالیسۍ یوازې هند نه دی ښکار شوی، بلکې د پاکستان دننه ترګري هم د غیر قانوني تنظیم لشکر طیبه نه خوره شوې ده او اوس د نړۍ لپاره هم خطر جوړیږي. دغه رنګ څومره چې هندوستان مالی پرمختګ کوي او مضبوطیږي، همدومره د پاکستان سره یره زیاتیږي. همدارنګه تبصره کوونکی وایي چې د پاکستان د مسلو حل کېدو سره به هند ته هم ګټه ترلاسه شي، چین به هم په سیمه کې ځان خوندي احساسوي او امریکا هم د پر امنه برې صغیر څخه ګټې لاسته راوړي شي. په تبصره کې راځي که چېرې هند د نړۍ په اړه د پاکستان نظر ورخراب نه کړو، نو پاکستان به د دې جوګه شي چې خپله ټوله توجه په ترګري ورکړي. همداراز تبصره کوونکي وړاندې لیکي چې کله په 2008 کال کې امریکا د هند سره د اولسي جوهري ټکنالوژي لوزنامه وکړه، نو د هغې وروسته د پاکستان لخوا د اټومي اساسو زیاتولو ارادې نورې هم مضبوطې شوې دي او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو خلاف ورزي لویه خطره رامنځته کولی شي. په تبصره کې لیکل شوی چې د رواني میاشتې په 13 نیټه پارلمان ته خپله وینا کې د پاکستان استخباراتي ادارې مشر ویلي چې هغه د وړاندې څخه په هند کې خپل اهداف معلوم کړي دي او د حملو لپاره یې هم مشکونه کړي دي. تبصره کې راځي چې دا یو نازک وخت دی، ځکه چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته د اسلامي ترګري ژوندۍ ساتلو لپاره ترګرو سره د مقده چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جوهري جنگ رامنځته کړي. خو تبصره کې راځي چې د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې ټولې مسلې د خبرو تر د لارې حل کړي او دا رنګ د لړکې د روان کال د مارچ په میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ میچ پر مهال د دواړو هیوادونو وزیرانو لیدو کاته وکړل.
مشال ریډیو وار
ناتو وای الوتکوی په خپل بریدونو کې د معمر القذافی د ځواکونو اړوند اته جنگي بیړۍ ویجاړې کړې دي، خو د قذافی حکومت وای د جنگي بیړۍ نه وي. بل لور ته د قذافی حکومت د عرب پاسون منځنی ختیځ او شمالي افریقا په اړه د بارک اوباما د وینا هغه خبره رد کړې چې ګینی قذافی په لږ وخت کې لواکه پریوزي. په دې اړه هارون باچا له واشنگټن نه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ناټو د لیبیا پر ځواکونو فضایي حملې تیزی کړي، دغه سازمان د جمعې په ورځ رسنیو ته د دغه هیواد د اتو جنگي بیړیو د تباه کولو خبر ورکړ. ناټو چې د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک د عملي کولو په مقصد له تیرو دو میاشتو راهیسې د لیبیا پوځي مقامات او ځواکونه په نښه کوي، رسنیو ته ویلي چې د دغه هیواد په واکمن معمر قذافي د پوځي او سیاسي فشار په زیاتېدو زرد چې نوموړی واک له لاسه ورکړي. د لیبیا حکومت چې پر وروستیو کې په سو سو واره ناټو د ملکي افغانانو د وژنې په تور تور نه کړې. د دغې اتحادیې د پوځي چارو د سانګې ویاند مایک بریکن د جمعې د ورځې د عملیاتو په اړه د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبریالانو ته وویل چې د دغو سمندري بیړیو له عامه خدمتونو سره هیڅ سروکار نه و، او دا چې په نښه کول یې په لیبیا کې د ناټو د مشغولیت له اصولو سره سم ول.
But to remove their ability.
زموږ مقصد دا نو چې دغه بیړای دې په مکمل توګه تباکو، بلکې غوښتل مو چې هغه ظرفیت ورلا ټکړې کو سو خپل وسلې د عام وګړو، مرستندوی ادارو او یا هم د ناتو د بیړایو پر ضد اونه کاروي.
Humanitarian assistance on NATO vessels.
بلې خو ته بیا رائټرز اجانس خبر ورکوي چې لیبیایي چارواکو خبريالان د ترابلس بندر ته بوتل سو ورته وخایي چې دغه تباکل شوی شپږ وړې بیړای د جنگي مقاصد لپاره نه وي. راپورونه هم دغه راز وایي چې لیبیایي حکومت د امریکایي صدر براک اوباما هغه وینا چې اوړمو ورځې په واشنگټن کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د نوموړي د ادارې د تګلارې د روښانه کولو پر مهال ویل د قذافي د واکمنۍ ورځې د شمار دی رد کړه. د لیبیا د حکومت ویاند موسی ابراهیم پرون په ترابلس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ممر قذافي لخوا واک پرې خودل به د صدر اوباما نه بلکې د لیبیایي اولس له پریکړې پورې اړه لري او زیاته کړه.
Obama is still delusional. He believes the lies.
صدر اوباما لا هم هسه ځان تیرباسي. هغه په هغه دروغو باور کوي چې خپل دغه حکومت او هم یې حکومتي میډیا نړۍ ته وړاندې کوي. هغه یې تر اوسه پر موږ لګول شوی تورونو کې یو هم ثابت نکړی شو او هم زمنګ پر ضد لپلټنو کولو انکاري دي.
One single charge against us and they refuse to investigate us.
په نه حال کې د لیبیا د تیلو د پیداوار د وزیر شوکری غانم په خپل خبرونو خبر شوی چې خایي نو موړې هم د هغه جګپوړو حکومتي چارواکو له ډلې سره یو شوی کوم چې پروستیو کې د قذافي رژیم سره اړیکې شلولې دي. په داسې کې ترابلس ویلي خاغلی غانم اروپا ته په رسمي سفر دی، ولې د تیونس حکومتي چارواکو او د لیبیا یاغیانو د رسنیو پر وړاندې ادعا وکړي چې نوموړي خپل څوکۍ پریښې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو سناتور ډان برټن د پاکستان او افغانستان پر روانو حالاتو پرون د مشال ریډیو په مرکزی دفتر کې څرګندونې وکړې چې رپورت یې اجمل اندوړند کوي.
د امریکا د استازو د مجلس لغړی ډان برټن څخه پوښتل شول چې د امریکا او ناتو ځواکونه چمتووالی نیسي چې تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه ووزي، خو ډیر افغانان په دې اړه اندېښنه لري چې که بهرني ځواکونه ووزي په افغانستان کې به امنیتي وضع نور هم خراب شي او داسې به شي لکه د نویمې لسیزې په پیل کې چې شوروي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او په دې هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
I think any time you have a military conflict like in Afghanistan you have to look at the short term.
Dan Barton way zo fikr kaum kala che da Afghanistan pasir yo pauzi pohran wi no bayad palan mahala aw gud mahala waziyat fikr wushi sama pa bawar muk pa Afghanistan ke da parmaktak pahal kiyo kala che wala smashru ba mal Afghanistan sa khad sartiro de istalo aw de la para da mahal wish ta takalo khabari pail kri no sama pa fikr da sama nawa ځکه په دې توګه طالبانو او نورو ته یو موده ټاکل کېده چې هغه زموږ د وتلو انتظار وکړي، خو که پرس کړو موږ د ولسمشر اوباما ټاکلې مهال ویشت عملي کړو نو زما په عقیده دا مهمه ده چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت او د افغان پوځ او پولیسو د روزنې لپاره په افغانستان کې یو شمېر سرتیري پرېږدو. موږ باید سخت دریځو ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي او د تروریزم
صادرول once again take over and start exporting terrorism.
لارډن بارټن څخه وو پختل شول چې ځینې داسې راپورټونه هم ورکړل شوي چې په افغانستان کې د سیمایزو ملیشو قمندانان هڅه کوي د هغو سیمایزو پولیسو پولیکو کې خپل وسلوال ورځي کړی چې ټاکل شوی ده د امریکایي او ناتو ځواکونو څخه به د امنیت مسولیت پر غاړه اخلي. په دې اړه مو نظر څه دی؟ د امریکا د کانګرس غړي ډان بارټن وویل زه د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی یم او په تیر کانګرس کې د منځني ختیځ د کمیټې غړی وم. زه ډاډمن یم چې داسې پیښیږي. زه پوهیږم چې ترغلی شته. دا شیان له داسې وضعیت سره تړلي وي. تل داسې کسان وي چې د خلکو له ستونزو پیسې ترلاسه کوي، خو زه باور لرم چې زموږ په مشرتابه کې د ناټو قمندان جنرال ډیوید پیټروس ټوله هڅه کوي څو ډاډمنه کړي هغه کسان چې په افغانستان کې څوکۍ ترلاسه کوي پر هغه لاره به ګامونه واخلي چې سم وي، نه په هغه لاره چې د درغلیو خواته تللي وي. خو سره له دې هم زه پوهیږم چې داسې پیښېږي او دا پر لپسې څارنه غواړي څو وړ کسان په افغان پولیسو کې ځای شي. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لغړی ډان بارټن نو پوښتل شول چې په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا د تروریزم ضد جګړې کې متحدین دي، خو د اوسامه پر ضد د امریکا له عملیاتو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر پاکستان د مرستو بندول غواړي. اسلام آباد هم د چین خوا ته ځان نږدې کړی. د دواړو هیوادونو ستراتیژیک ملګرتیا به څنګه کیږي؟ ډان بارټن وویل
وی بلیو دټ دیر آر سم پیپل ان پاکستان هو هاف بن پروټیکټینګ اسامه بن لادن.
دی وایي موږ په دې باور یو چې په پاکستان کې ځینې کسان شته چې اسامه بن لادن یې ساتلې وو. په دې نه پوهیږو چې دا ملاتړ تر څومره لوړو پوړیو پورې وو. زموږ د استخباراتي سرچینو په حواله زه ډاډمن یم چې په دې اړه یو ښه نظر وړاندې کوي شو. خو په عین وخت کې هلته یو حکومت دی چې له موږ سره یې د یو شمېر هغو طالب مشرانو او تروریستانو په موندنه کې چې موږ ته یې ستونزې جوړولې مرسته کړې. زه فکر کوم چې موږ په داسې یو موقعیت کې یو چې که غواړو که نه باید مخکې ولاړ شو. موږ باید خامخا د پاکستان سره اړیکو ته دوام ورکړو. دا چې څومره بهرنۍ مرستې به ورته ضرور وي او څومره مرستې باید ورکړل شي دا هغه څه دي چې په اړه یې باید پرېکړه وکړو. خو زما په باور که موږ دا مهال د پاکستان مسله یوې خواته کړو دا به زموږ لپاره خطرناک وي. پاکستان یو اتومي ځواک دی. په عین حال کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ هم ستونزې شته. افغانستان کې زموږ د سرتیرو د اکمالاتو لار هم پر پاکستان ده. نو زما په باور دا مهمه ده چې موږ باید له دوی سره کار ته دوام ورکړو څو د ستونزو د هواري
لار.
دا اجمل ان رپورټ ماوریده. اوس به د هغو افغانانو غږونه واورو چې پکتیکا ولایت کې د 15 ولسی خلکو په وژنه طالبان ملامتوي.
شپږ تنکی ځوانان ورکې وای چې هغه ټوله موږ درې د یوې کورنۍ والا دي درې د بلې کورنۍ والا دي. اما دا اوسني ځوانان وای چې هیڅ نه خبر نه و. ټولو بچانو ته به کا په خطر مزدوري کوله. دغه تاسې ګورئ چې وړه ماشومان دي تنکی ماشومان دي نه امریکایان دي نه کفار دي نه بل څوک نه بل
هلته چې موږ ورغلو 15 پر ټول ټول مزدوران وه. دا ځینې بعضې خلک یو په کلي کې هغه ټولې مول پیایي هغه شی ورته مزدوري کوي ټول مزدوري کړي ده مزدوري ټول مزدوکوسر کړي دي چې هغه شی دم کړي دي. داسې بل څوک نشته چې وایي داسې خلک کوي چې هغه بېګانه خلک دي هغه ټول پهغه دي د افغانستان خلکو د افغانستان بچي وه هغه ټول مزدورخور وه چې بخي تور کاپري وله که زلدي پوه شي.
دا خپل غریب کار خلک یو یو موټر پیدا کړی او په کښتونې اخیستی او دلته راغلی وای زموږ ژوند ښه شي او دې په خاطر یې په دسکوټ کې داخل کړي اوسې څو روپۍ کور ته نفقه پیدا کړي. دا د مسکینۍ وجه راغلی او مستۍ وجه خو هیڅوک نه راځي چې دلته داسې ځان مړ کړي او داسې خطرو ته لاړ شي.
په کوزا مومن ایجنسۍ کې سیلابي خوړ د دریو قامونو ځمکې ډېرې خرابې کړې دي. دوی سره زموږ خبریال شهنواز ترکزی غږېدلې او دا رپورټ رالېږلې.
د کوزا مومن ایجنسۍ د درې قبیلو بایکور کادو کور او د مسل کور اولس وای د رنگنی غونډي او د ترخی باندې لړخه راتلونکو بارانی خورونو د هغوی پسونو جربزمه کې یوړل. د اولس وای چې د پشکال بارانونه شروع شي نو بیا اوبو د هغوی کورونو ته هم وخیږي. د خور پور غاړو ته په اسکولونو کې سبق ویونکو ماشومان د اسکولونو هم پاتې وي. د بای کورونو اوسیدونکو د اویو کالو میراجان کاکا وای چې سیلاب هر کال د هغه د جوارو فصلونه خرابوي.
بیا ما جوار کرلی وو بو ساړی می تاړلې وی کټ به می اوتاه چا ونیواله سیلاب راوخوت ابو ساړی منا نه یوړ و جوار می ان وګیو سمریبل وسولاړو سوالاړی ما ریبل یوړ و ولاړی د شګو نه ډاکړ کټ می دوم راوړ او چې بیا می د شګو نه راوخیا نش ای و جګ می د شګو نه نش راوخه نو بس اوس سیلابونه لک شان کم شي وی چې کله زیات سیلاب راشي نو ما پټی کی وی
د رنگینی غونډۍ د اوسیدونکو مکرم خان هم دغه خوړ په غاړه ځمکه ده او هغه وایي چې د سلویختو پوری کورونه هم سیلابي خوړ وران کړی دي.
ځمکه خو ډېره زیاته تقریبا چې دوه درې اقامه دي نو کم از کم 200-300 جرب نه به زیاته ځمکه او کورونه هم تقریبا آبادي د 300-400 نه به زیات کورونه 500-1000 کور پورې په دې غاړه باندې.
جبرائیل خان هم د کادو کورنو د خوړ په غاړه اوسېږي. هغه سروې هم ساتي او وای
خوړ دومره موج کې راوځي بعضې وخت کې په شکال کې چې دا د غره سروین ټول راوړي وزې لکه غواګانې او فصلونو ته هم ډېر نقصان ورسوي ځکه چې دې ته ډانګې نشته دی او دې ته تقریبا چې د دریو قومونو د اوبه راوتې دي د غره نو په زما په خپله دلته د خوړ په غاړه باندې قلا ده او هغه قلایم غورځولې او بیا ټوله ما په خپله وکړله. دا خو غریب حال دی د چا یو جرب زیات دی د چا دو جرب زیات دی چې نقصان ولا ورکړي نو ډېر نقصان وشي.
د رنگینی غونډۍ یو بل اوسیدونکو سخی جان وای چې د خوړ په لاره سرکاري نهر هم جوړ دی. ډیر وختونه دا تراشي چې نهر اوران شي او بیا اوبه هم نه ملاويږي. هغه وای
د بزمار پټي سره د خو نیر ته هم ډیر سخت تکلیف رسېږي چې نیر مشلګي سره به مش په دوه میشتي درې میشتي به نیر کې مو بني نو نقصانات حکومت تم دي چې دا نیرم د خور د لاسه د نن تاریخ پورې دې سغامي ونکو زمنګ د اقامت د ډیر غټ مشکلات دي او موږ حکومت ته دا خواست کو دا موږ سره دي کې هلپ وکړو موږ به ډیر شکر گزار یو
او د اسکول یو ماشوم چې د خور په لار تیریږي وای
سوال نمبر ایمان اسکول یو شالام سلوی ته رنگنی ونده وسیږي بس سیلاب راوځي په شکل کې اسکول نه پاورز موږ چټي ذکر سیلاب غټ نقصان کوي
سپول ولسته
نه پون نشته اسکول لپاره خلار ډیر دی او دغه یو دار او ختم ده دیږي کې پوخروړم دی چې پوخروړ باندې جوړ شوم دا تکلیف پدونه نه خلکو ته
په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه وجه شو عبدالحی کاکړ سره په سټوډیو کې د تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د نیټو په تیلوړونکو ټینکرونو کې د چاودنو لامل 15 ولسی وګړي وژل شوی دی د پاکستان په شمالي وزیرستان کې چارواکو په وینا امریکایي ډرون بریدونو د جمعې په ماښام د وسوالې یو ګاډي په نښه کړی چې په کې شپږ وسوال وژل شوی دی د اسرائیل چارواکي وایي وزیر اعظم نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره له لیدنې وروسته ډېر ډاډمن دی په شام کې امنیتي ځواکونو تر دېرش زیات کسان وژل دي د پیسو د نړیوال صندوق IMF په خوانی مشر ډومینیک سټراسکون د نیویارک له جزه څخه خوشی کړل شوی دی امریکا ویلي چې یو لک شل زره حلال خوراکونه په لیبیا کې د مرکزافي د حکومت پرضد جنګیدونکو یاغیانو ته ورکړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایراني زدکونکو څخه د ویزو د بندیزونو د لرې کولو اعلان کړی دی
د خبرونو لنډیز تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کولو وروسته درته په خبرونه کې د لوبو اونیس پروګرام هم لرو او د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د درګۍ په نوم د اوبو د یو نوي بند جوړېدو حالم درکو خو تر هغه وړاندې د غریپټ د پاکستان قبایلی سیمې د نورو د هیواد د نورو برخو په سیر هغه سیاسي تنظیمونه او ګوندونه نه لري چې خپل ولس په پرله پسې توګه په سیمه کې لروانو حالاتو څخه خبر وساتي او په سیمه کې لروان کړکېچ نه په سیاسي توګه خپل ولس را وباسي قبایلی سیمو کې د سیاسي ډلو ټپلو پر وړاندې سخندونه پراته دي د مشال همکار مجید بابر په خپل ریپورت کې تفصیل درکوي
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د سیاسي ګوندونو د جوړولو د قانون د لمنې غځولو او د دین پرته په دغو سیمو کې د یوې داسې ټولنې د بنیاد اېښودو هڅې روانې دي چې د نور پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې راشي په دې لړ کې د تیرو شپېتو کالو راهیسې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بیلابیلو وختونو کې هڅې کړې دي خو له بده مرغه د دغو هڅو څخه نتیجې نه دي رامنځته شوي په قبایلی سیمو کې که څه هم د سیاسي بدلونونو خبرې د دغو سیمو د بریدونو نه بهر خلک کوي خبره د دغو سیمو لپاره سنوې نه ده د دینه مخ کې چې قبایلی سیمو کې د سیاسي بهیر پیل قبایلو لس پخپل کړي وو د دغه بهیر آغاز څنګه شوه د خیبر قبایلی سیمې ملک نورت خان افریده د دغه سیاسي تحریک سرخیلو دی وای
دا څنګه تنظیم جوړ شو او په اوم نه مارچ 1900 یو کم او یم کې چې د قبایل په نامه دا تنظیم مونږ جوړ کړل په دې کې پاواله کې مونږ دوه دیش کسان را جمعو دوه دیش کسان چې مواد او اسلام نه لګلی نو دوه دیش کسان را جمعو اول نه تنظیم دوکلو نو شاکر الله خان په نامه مونږ یو مرګره وو د امده اتحاد قبایل هغه کړو صدر منتخب شو زه وسا جنرال سیکریټری منتخب شوم اشربات مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل مرګره وو د ام پری سیکریټری کړو او سردار مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل مرګره وو سردار خان د ام دی کنه خزانه هغه کړو چې کټار کړو دا شوم نیم دل تنظیمي شکر وکړو او دلته مونږ یو مرګره چې شیر محمد نامه دا شیر محمد دی کنه مونږ ډیر مختلف نامې مخې راغلل شیر محمد اتحاد قبایل نامه تجدید کړه او مونږ په اتفاق باندې دا نامه غواره کړه او دغه نوی کنه اتحاد قبایل په نامه باندې دا تحریک شروع شو
د تحریک اتحاد قبایل د غمرام چې په قبایلی سیمو کې ټولنه سیاسي شي او د نور پاکستان په سیاسي بهیر ورګړې شي پراتونکو وختونو کې د دغه تحریک مخې ته سخندان مخې راغله اولی د تنظیمو نکړی شو چې ټول قبایلی ولسی په یو سیاسي چوکاټ کې راغون کړي وي او کوس تحریک اتحاد قبایل په یو طاقتور حیثیت کې موجود وي نو درواني ترهګری او توندروي مخنیوي به نو کړي ملک نورت خان افریده راته د دې پښتنې جواب راکوي
او دا خبره تاسو درسته ده چې اتحاد قبایل کومه کوټه چې اتحاد قبایل کې دا خامیانه وي چې سیاسي نه پورته دی او ځنه خلک موږ راځي وو چې ګولو کاري طرف ته تلل نو اتحاد قبایل ناکام شو اتحاد قبایل واغه خپل مسلې کړی وای نو دا یو امکان و چې کبایل ډېر مسلې حل شوی وای او دا ویل کبایل ولس یو تحریک جوړ شوی وای دا خبره صحیح ده.
په کبایلی سیمو کې د ښځو په اړه دا یو عام دریځ دی چې د سلورو دیوالونو شاته د نغري په غاړه ناستې دوی د سیاست په اړه څه دریځ نه لري، خو ناهید افریدی وای چې داسې نه ده. په قبایلی سیمو کې د سیاسي تحریکونو چکم بهیر په 1901 کال کې پیل شوی و. کو کې د هغه تحریک اوس صرف نامه پاتې ده، خو د ملک عبدالرحیم کوکی خیل غوندې نور داسې قبایلي مشران شته چې سیاسي فعالیت د قبایلي ټولنې لپاره یو اهم ضرورت ګڼي.
خلقو کی سیاسی شعور بیدار کی اور قبائلوں کی خپل ملگری پیدا کی جگہ جمہوریت سے پارا سیاسی آزادوں سے پارا اور بنیادی انسانی حقوق و ریاست دور پارا خپل فکر اور مشن جاری ہو ساتی.
پختنہ دارا ولاڑی گی چی پا قبائلی سیمو کی ترہگر تنظیمون جوڑاول خونن سبا دیر آسان کار دے، خوالی سیاسی تنظیمون جوڑاول گران شیوی دی. عبدالرحیم کوکی خیل یو زل بیا
میٹنگونا کو منکری خبر ایجنسی کی ڈنڈی کوتل جامروت چونکہ باڑہ ڈسٹرب دار تک کرفیو دا آپریشن دی نو مونگ باڑے تھے شد رہے دادا سے مومندو کی ہم در بد حالات تھی مونگ کوشش ہو کرو چی مومندو تلاشو حل تم نجی کی رہے جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان کی زمونگ ملگری ہو اگوی سر ہم رابطے ہو کرو چی تاس ورا شے مونگ سر تنظیم کی شامل شے اگو خبر اخوا خکرا او وعدہ مکرا خو بیا آخری جواب دارا رو چی مونگ تا پخلو علاقو کی تنظیمونو کالاتن تنظیمونو طرفا خطون را
په روانو حالاتو کې د قبایلی سیمو اولس سره که د پاکستان مرکزی حکومت مخلص وي نو د 13 ترمیم لمخه چې قبایلی اولس سره د سیاسي اصلاحاتو کومه وعده شوې وه هغه پوره کول د وخت ضرورت دی.
د مجید بابر رپورٹ مو اوریده. که تاسو همدا شیبه زمون خبرونه ته غوږ نیولې او مخکې مو رادیو نی اوریدلې، تاسو ته باید وایو چې نن زمون مهم رپورٹ تاو چې د افغانستان پولې ته نږدې په تورخم کې پاکستان غاړې ته بیګاش په د نیټو لپاره پر وړونکو لاریو باندې برید شوی چې ویل کېږي 1580 کسان پکې وژل شوي دي او 14 ټینکرونه هم لمنځه تللي او په دغو ټینکرونو کې زرګونه لیتره تیل هم لمنځه تللي دي. د لوبو د 19 پروګرام نه وړاندې یو رپورٹ لرو. فاتا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې په سویلي وزیرستان کې د اوبو د درګۍ پل ډیم جوړ کړی دی. له دې ډیم سره به د سویلي وزیرستان د سپین سیمې نږدې 5,500 کانال ځمکه خړوب بشي، خو د سیمې خلک وایي دا ډیم معیاري نه دی. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
فاتا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پسولی وزیرستان کے دے 1.5 کروڑ اکلداروں پر خرچ دے درگاہ پول ڈیم جوڑ کر لی چھ دیکیم پر برکت با دے سولی وزیرستان دے سپین پر سیما کشے 5,300 کنالا وچم زکا پڑا کی جی خود اسی میں قبائلیون مطمئن نہ دی پدا لڑک سے دوی ڈیرے گتنیوا کے کڑی دی یو قبائلی اک نواز وزیر ویائی چھ دے ڈیم غاٹ دیوال دے معیار پر مطابق نہ دے جوڑ شوائے زکا دا کلا ہن اڑے دایشی چې کومبا د سیمې د آبادۍ په ځای د بربادۍ باعث وګرځېږي.
د سپین ډیم چې کوم جوړ شوی دی دا چې درګې په نوم نه مشهور دی دغه پرنګ نه جوړ شوی چې کوم په چار و چې کوم ځنه دا ډیم جوړ شو مش ډېر خوشحالي مش د سلابینا وز باچی په دا ډیم کې چې کوم میټری استعمال شوی دی آسای نه دی مش تا ډور دی چې کچیر یود سلابې سلابینا روشي مسلسل دغه متوالې خطرادو کچیر دا موڅه او د سپین ابودی د سپین خلک نه وي میز حکومت دا اپیل کی دا ڈیم جوړ دا کیم نری نه دغه نارستلی دی او چې کیم مخه چر شوی دغه انکوایری دا وشي
جو بلکا بایدی شاہ جم خان زلی خیل زیاتوی
بدا کی چې کیم لکا ویلی نری نه کیم جوړ شوی دی اغه نری نه یغه مطابق ندی چې کیم هم زکه پلون دی ډیر کام دی ډیر وړ دی لیاوس په پرغلی دی باجری نه ډاک شوی دی بنه درې می چې دغه دا انکوایری وشي چې مشتا اغه مقصد می میر وحال شي اغه نری نه سپا هشي نمای دی نری دو الن کې نری نه دی نه
موسی خان وزیر ویای چې مش خوشحال وو چې د درګای پول جیم جوړ شي بیا به د مش قسمت هم بدل شي خو افسوس چې داسې ونه شو
درګای ډیم د وځ نه مش ډیر خوشحالي او مش ډیر امید نه دي خو امید نه کې مش تلش کی رکاوټ شته په دا ډیم کې په تقریبا کورن نه ری په خرسا وشو دغه خرسې فائدہ ولې وی خلق ته چې دا خلک ابو ده شي ایو سفر ابو ده شوی نه دو خرسا ډیر په شوی دو چې کی می مش امید نه وی هغه تر اوسه پر تکمیل دانی رسیدلې کامی فلال دادو چې فیصد پر یا ویلې کمپلیټ نه دي یہ بو یا مزکه در صدر نه دي نغا صدرمی او مزکه بودی جناته نو حکومت اب کور دو چنکاری وو کوز دا ویله هسای شي او موقع ته و هر اسوی چې مزکه بدام د ابوده شو پخی کو
د کبالیانو د غوت نیوکه می چې د فاټا ډیولپمنٹ کوارډینیشن افیسر حارث شاه اورگزای په مخ شک شش و هغه وو ویل
دا ډیم د چې دیس ډیر مایاناز اداره د نسپا د سپرویژن کې دا ډیم جوړ شوی دی کنه او بل دی باندې ریګولرلی افسران ویزیټ کړی دي پاتې شوله دا خبره چې خلکو ولا ګیلې ګرو نو غا هر یو د چې غټ پروجیکټ وي نو غا کې خامخا ځنه خلک چې وی هغه اگینست وی ځنه هغه فیور کې وی هغه ورته خبره خامخا سره لکه د چې د وزیرستان ورول چې دا دی تیګې ډېرې زیاتې دي خاورم ډېره زیاته ده ورونه دا کی خودی کې اوس دا شدې کنه چې لوکل خلکو تخپل دا دغه پکار دی د دې خبرې لګونې دا خیال ساتي
یاد دی وی چې د درګای پول په ډیم کې څلور زرا دوا کام اتیا اکړه فوټا او ببا ذخیره کیږي چې کومې په څورلا زرا درې سوا یو پنځوس فوټا درې وژدن روناکشه بایېږي خو د سیمې خلکو یې چې دا نه رونا دا وخت د خاورو کانو نه ډک او بخی بند شوی دی دوی غشتنه کوي چې دا دې په زر نظر صفا کړی شي چې دوی نوی فصلونه وکاري سیلاب مسعود مشال ریجو ډیرا اسماعیل خان
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوس هم اونیس پروګرام د لوبو نړۍ خبرېدو ته چمتو دی دا پروګرام تاسو د پاره زما همکار بوریوال کاکړ جوړوي او په دې خبرونه کې تاسو د لوبو د ډګر خبرونه ریپورتونه او مرکې اوریدل شئ ووري پروګرام د لوبو نړۍ
لوبو نڑے
د مشال ریډیو د لوبو لونی ز خبرونه سره ز بوریوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم ستړي مسه ستاسو د شی روغتیا په هیله په خبرونه پیل کو د دیونی د خبرونه په لومړي ریپورت کې به د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنز د دویم ټیسټ لوبي حال درکو بیا به ووري چې د پاکستان د کرکټ بورډ شاهد خان افریدی له کپتانۍ څخه لری کړی دی له هغه وروسته به د انډین پریمیر لیګ د لوبو تازه حال درکو په بل ریپورت کې به د پای تر رسیدلی ازلان شاه کپ هاکي ټورنمنت پاړه ووري لکوټ څخه به د سیمیز لوبو اونیز رپورټ هم د خبرونې برخه وي او د خبرونې په پا پای کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو کرکټ لوبو په لړ کې امنیتی موضوع ته کتنه کو لمشال ریډیو سره اوسئ راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دویم ټیسټ لوبې نن دویم ورځ ده خو د دویم ورځې لوبه لا تر اوسه نه ده پیل شوې زموږ همکار حسیب شهید د دې لوبې په اړه یو رپورټ لري راځي چې په ګډه یې واورو
د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دوو ټیسټ لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې د پاکستاني لوبډلې کپتان مصباح الحق په چوغ غټله او لمړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه د پاکستان لخوا محمد حفیظ او توفیق عمر په لوبه پیل وکړ او کله چې مجموعي سکور 1100 ته ورسید نو توفیق عمر له 1100 منډو جوړولو وروسته آوټ شو له هغه وروسته اظهر علي بیټنګ کولو ته راغی خو چې کله د پاکستان سکور 220 ته ورسید نو محمد حفیظ له 8 منډو جوړولو وروسته وسوسید په سلورم نمبر د لوبه کولو لپاره اسد شفیق میدان میدان ته راښکته شو چې بې له کوم رنځه جوړولو آوټ شو او بیرته ستون شو. له هغه وروسته کپتان مصباح الحق لوبې ته راغی او 25 منډې وکړې او آوټ شو. پر شپږم نمبر بیټنګ ته راغلی عمر اکمل شپږ 50 منډې وکړې او وسوځید او د پاکستان شپږم او ډیډونکو لوبغاړی اظهر علي وو چې 25 منډې وکړې. د لومړۍ ورځې د لوبې تر پای پاکستان د شپږو لوبغاړو په سر 180 منډې وکړې. د دویمې ورځې په لوبه به محمد سلمان او عبدالرحمن پیل کوي. له دوی وروسته به وهاب ریاض، تنویر احمد او سعید اجمل لوبې ته راځي. د ویست انډیز لخوا روی رامپال درې، ډیرن سامی او دیویندرا بشو یو وکټ اخیستې دي. یاد دی چې لومړۍ ټیسټ لوبه ویست انډیز په سلویخت منډو ګټلې وه او په مجموعي توګه د پاکستان او ویست انډیز ترمنځ تر اوسه 15 سلویخت ټیسټ لوبې ترسره شوې دي چې 15 پاکستان او 15 ویست انډیز ګټلې دي او پاتې 15 لوبې بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي.
حسیبه شهید وا چې د پاکستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د دویم ټیسټ لوبې په اړه تاسو ته تازه حال درکاو. د پاکستان د کرکټ لوبډله به د ویست انډیز له دورې وروسته آیرلینډ ته ځي او هلته به د مئی پر 28 او 30 نیټه دوه یورزنی لوبې ترسره کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ د دې لوب لپاره یو ځل بیا په کپتانۍ کې بدلون کړی دی او د شاهد خان افریدی پر ځای مصباح الحق ته کپتانی ورکړې ده. په دې اړه مې د پاکستان د کرکټ له پخوانی لوبغاړي کبیر خان سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ورڅخه وپوښتل چې د هغوی په نظر د شاهد خان افریدی کپتانی څنګه وه. نو هغه وویل
یو مضبوط پلیئر دی، بالنګ یې ډېر زیات ښه کړی دی، بیټنګ زما په خیال هغه شانې نه کېږي چې کول. خو د یو کپتان په صورت کې هغه په رسمي دی ورلډ کپ کې، هغې نه مخکې خپل ځان ټولو خلکو ته ثابت کړی چې ډېر ښه کپتان دی او د ټیم پرفارمنس هم ډېر ښه دی. ښه روانو ورلډ کپ کې سیمیفائنل ته رسېدل د چا خیال هم چې پاکستان ټیم سیمیفائنل ته رسېږي. خو د دې هلک په دې صلاحیت باندې، کپتانۍ په صلاحیت باندې، دا ماشومان کم چې نوي هلکان وو، دا د جنګولو په صلاحیت باندې دا ټیم سیمیفائنل ته رسېدو. زما په خیال خو هغه ډېر ښه کپتانۍ کوله. باقي د بورډ فیصله چې هغه ولې کپتانۍ نه خواستلی دی، د هغې دننه څه خبر نه دي. که دا دوه میاشتې لپاره یو نوی هلک یا یو نوي هلکانو کې یو هلک کپتان شوی وو، نو بیا هم سړي ته دا اندازه کېده چې یو د فیوچر لپاره یا مستقبل لپاره یو کپتان ګوري. نو مصباح خو د افریدي نه هم زور دی، د هغه خو د فیوچر پلاننګ لپاره پته نه لګي.
آیا دا داسې پیسې لري د ده پر خپله بازي څومره اثر کولی شي؟
ضروری به اثر کوي، ولې چې یو هلک یو داسې کپتان چې هغه په مطلب جنگ وخت کې ټول نه مخکې ولاړ، هغه بالنګ په ټول نه مشکل وخت کې بالنګ په خپله کولو، فیلډینګ به داسې ځای کې کول چې کوم وخت به د ټیم ته ضرورت وو. بیٹنګ ما مخکې مو چې بیٹنګ زه خوشحاله نوم، هغه نمبر په صحیح نمبر بیٹنګ نه کولو، خو هغه په خپل بالنګ او فیلډنګ باندې خو د ټیم ټول نه مین پلیئر دی او بل کار له میچونه هم ګټلي ګیا دی، بل د کپتان په صورت باندې په ټیم باندې کنټرول خو پوره کنټرول دی. هر یو کل الک عزت کوي او الکانې خبره هم مني او د ټیم پرفارمنس هم بره روان دی. نو دې نه باوجود خو ما ته خو سوجه نه ښکاري چې د کپتان نه خوش.
او زما وروستۍ پوښتنه دا ده کبیر صاحب، چې تاسو دا راته وایاست چې تاسو خپله په لوبډله کې پاتې شوي یاست او دا وخت روزونکی یاست، چې د کپتان د بیا بیا بدلولو پر لوبډله څه اثر وي؟ آیا پر ټولو لوبغاړو د دې فیصلې اثر پریوزي کنه؟
نه باندې ضروري طور باندې اثر پریوزي، ولې چې یو خدای چې کپتان کپتانې نه وځي ورسره د ټیم نه، خو چې کله کپتان د ټیم نه هم ونه ځي صرف د کپتانې نه وځي، نو اکثر د درې څلور کپتانانو بدلولو نه پس تاسو سره په ټیم کې پنځه شپږ کپتانان جوړ شي. نو هغې سره دی چې هر یو کس خپل یو سوچ لري، خپل بیا هغې کې ګروپونه جوړېدو خطره جوړه شي. د هلکانو کله یو کپتان سره همدردی وي، کله بل کپتان سره همدردی وي، سیاست پکې جوړی دی شي، رنگ برنگ دی لوبې جوړی دی شي. نو آی کوم دی ښه چې یو کپتان کې کله وټاکلی شي چې هغه هله پوره چانس ورکړی شي او د هغه د بدلولو یا نه بدلولو چې کوم وجه وي، د هغه پرفارمنس وي، نه چې د هغه پرسنل خبرې.
د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی کبیر خان وو چې د شاهد خان افریدی له کپتانۍ څخه د لرې کولو پر موضوع یې را سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو، د څلورم انډین پریمیر لیگ لوبي خپل ورستي پړاو ته نږدې شوی دی او په دې لړ کې بنن هم دوه لوبي تر سره کیږي. راځي چې د دې ټورنمنت تازه حال د نجیب امیر په دې ریپورت کې واورو.
د انډین پریمیر لیگ په لړ کې بنن دوه لوبي تر سره کیږي. په لومړۍ لوبه کې با کینگز 11 پنجاب له دکن چارجر سره لوبيږي او په دویمه لوبه کې با دهلی ډیر ډیولز له پونا واریر سره بازي کوي. سلورم انډین پریمیر لیگ د اپریل پر 8 نیټه پیل شوی او تر اوسه له سلور او لوبو څخه شپږ شپېته لوبي تر سره شوې دي. له دې شپږ شپېته لوبو وروسته چینای سوپر کینگز پر لومړي نمبر ده چې له 14 لوبو څخه نه ګټلې دي. پر دویم نمبر رائل چیلنجرز بنگلور لوبډله ده چې له دیارلس لوبو څخه په اتو لوبو کې بریالی شوې ده، او کلکته نایټ رایډرز له دیارلس لوبو څخه په اتو کې بریالی شوې دي او د نسبتا کمزوري رن ریټ له امله پر دریم نمبر دي. ممبئی انډینز له دیارلس لوبو څخه اته ګټلې، پنځه بایللې دي، پر څلورم نمبر دي. کینګز الیون پنجاب له دیارلس لوبو څخه وو ګټلې، شپږ بایللې دي، پر پنځم نمبر دي. پر شپږم نمبر راجستان رایلز دي چې له څوارلس لوبو څخه شپږ ګټلې او وې بایللې. کوچی تسکرز پر اووم نمبر دي چې له څوارلس لوبو څخه شپږ ګټلې دي. دکن چارجرز له دیارلس لوبو څخه پنځه ګټلې دي او پر اتم نمبر دي. پونا واریرز له دیارلس لوبو څخه څلور ګټلې دي، پر نهم نمبر دي. او دهلی ډیر ډیولز هم له دیارلس لوبو څخه څلور ګټلې دي، خو د کمزوري رن ریټ له کبله تر ټولو پر روستي یعنی لسم نمبر دي. د دې څلورم انډین پریمیر لیګ د بیټنګ په لړ کې تر اوسه پر لومړي نمبر د کینګز الیون پنجاب لوبغاړی شاون مارش ته چې په دیارلس لوبو کې څلور سوه یو نوي منډې کړې دي. پر دویم نمبر هم د کینګز الیون پنجاب لوبغاړی دی چې پاول چندرا شیکر نومیږي او په دیارلس لوبو کې څلور سوه اته پنځوس منډې کړې دي. او پر دریم نمبر د ممبئی انډینز لخوا لوبیدونکي د نړیوال کرکټ نومیالی لوبغاړی سچن تندولکر دی چې په دیارلس لوبو کې څلور سوه نهه دېرش منډې کړې دي. په بالینګ کې د ممبئی انډینز لخوا لوبیدونکي د سریلنکا د ملي لوبډلې تیز بالر لیسیت ملنګا پر لومړی نمبر دی چې دیارلس لوبې کړې دي او ویش وکټونه یې اخیستې دي. پر دویم نمبر هم د ممبئی انډینز لخوا لوبه کوونکي مناف پټیل دی چې په دیارلس لوبو کې ولس لوبغاړي سوځولې دي. او پر دریم نمبر د پونا واریرز لوبغاړی راہول شرما دے چې په دیارلس لوبو کې شپږ وکټونه اخیستې دي.
زموږ همکار نجیب عامر وو چې تاسو ته د انډین پریمیر لیگ په اړه ریپورت وړاندې کاوه. اوس به د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ په اړه ریپورت واورو چې په ملایشیا کې ترسره شو. پاکستان په دې ټورنمنټ کې دویم مقام ترلاسه کړ. زموږ همکار احمد شاه اعظمی په دې اړه تاسو ته یو ریپورت چمتو کړی، راځئ چې ورته غوږ شو.
د 2018 کال سلطان ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ د مئی پر 15 نیټه د استرالیا په بریالیتوب پای ته ورسېد. د مئی پر 15 نیټه پیل شوی دې ټورنمنټ کې اوو لوبډلو برخه اخیستې وه چې د کوربا هیواد ملایشیا ترڅنګ پاکستان، هند، استرالیا، برتانیا، نیوزیلند او کوریا شامل وو. د دې ټورنمنټ په لړ کې هرې لوبډلې شپږ شپږ لوبې ترسره کړې. د پای لوبه د مئی پر 15 نیټه د پاکستان او استرالیا ترمنځ وسوه چې استرالیا د دوو په مقابله کې په درې ګوله پاکستان ته ماتې ورکړه او د شپږم ځل لپاره د سلطان ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ وګټي. د درې مقام لپاره د برتانیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه وسوه چې برتانیا نیوزیلند ته په څلور دوه ماتې ورکړه او درې مقام یې ترلاسه کړي. په مجموعي توګه د 2018 کال د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ پوینټ ټیبل داسې وو. استرالیا په شپږ لوبو کې شپږ پوینټه وګټل، پر لومړي نمبر وو. پاکستان په شپږ لوبو کې دولس پوینټه ترلاسه کړل، پر دوهم نمبر وو. برتانیا په شپږ لوبو کې د نهو پوینټونو په درلودلو سره پر دریم نمبر وو. نیوزیلند پر څلورم نمبر وو چې په شپږ لوبو کې یې اووه پوینټه ګټلې وه. هند د لر څخه کمزوري بازی له امله په شپږ لوبو کې د اووه پوینټونو په ګټلو سره پر پنځم نمبر وو. کوریا هم په شپږ لوبو کې اووه پوینټه ترلاسه کړې وه، خو د نسبتا کمزوري بازی پر اساس پر شپږم نمبر وو. او د ټورنمنټ کوربه هیواد ملایشیا تر ټولو پر وروستي یعنی اووم نمبر وو، او په خپلو شپږ لوبو کې یوازې درې پوینټه ګټلې وه. د یادونه وړ ده چې د سلطان ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ پیل په 1903 کال کې شوی وو چې تر اوسه یې شل اتلولي ترسره شوی دی.
له احمد شاه اعظمی څخه مو د 2018 کال د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ په اړه ریپورت واوریده. اوس به کوټ ته ولاړ شو او له هغه ځای څخه به واورو چې نیاز مساخیل په خپل ریپورت کې د سیمه ایز لوبو په اړه څه راغونډ کړی دی. راځي چې ریپورت یې واورو.
په کوټه کې د بلوچستان میډیا او پریس کلب په نامه کرکټ ټیمو جوړولو اعلان وشو. دا ټیمونه به د پریس کلب کوټي د مشر سلیم شاهد او د سینیر صحافي شهزاده ذوالفقار په مشرۍ کې سپورټي فعالیتونه ترسره کوي. له میډیا سره اړه لرونکو دغه ګامونه د ستاینې وړ بللې دي او ویلې دي چې په دې سره به ژورنالیستانو ته اسانه او غوره ساتیرۍ ور په برخه شي. په چمن کې ټول چمن حاجی جلانی خان اسکزی فټبال ټورنمنټ په لړ کې دوی خوندوري لوبې وسوې. اوله لوبه د هیواد کلب او ګل افغان کلب ترمنځ وسوه. له سختې مقابلې وروسته هیواد کلب لوبه د صفر په مقابل کې په یو ګول وګټله. دویمه لوبه د شایسته کلب او استقلال کلب ترمنځ وسوه. شایسته کلب لوبه د درې په مقابل کې په څلور ګول وګټله. په کوټه کې د نجونو د گیند غرزولو یا تھروبال ټورنمنت و پای ته ورسېدی. ګورنمنت ګرلز کالج په کالجو کې او فاطمه جنا میټروپولیټن ګرلز سکول په سکولانو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. د کالجانو د څانګې په مقابلو کې په پایلوبي یا فائنل کې د ګورنمنت ګرلز کالج لوبه له جنا ګرلز کالج سره ترسره شوه، او د سکولانو د څانګې په پایلوبي کې د فاطمه جنا سکول مقابله له اسلام آباد ګرلز سکول سره وشوه. د پایلوبو خصوصي میلمه د بلوچستان د لوبو د محکمې سیکریټر ثاقب عزیز و. له کوټې څخه تر چمنه د سایکل ځغلولو یوه مسابقه ترسره شوه. دا مقابله د کوټې له عالمو سلورلارې څخه پیل او بیا پر چمن ښار رسېدو باندې بشپړه شوه. د مسابقو د ترسره کېدو لوی مقصد و ځوانانو ته دا پیغام ورکول و چې زده کړې ترسره کړي او له نشو څخه ځان وژغوري. په لورلای کې ټولو لورلای سدابهار کرکټ ټورنمنت اول کوارټر فائنل د شاهد 11 او ینګ مسلم باغ ترمنځ وشو. ینګ مسلم باغ ټاس وګاټه او اول یې د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکسو 16 اورو کې 134 رنز جوړ کړ. په جواب کې شاهد 11 د درې لوبغاړو په تاوان هدف ترسره کړ او لوبه او کوارټر فائنل یې په 0 وکټو پر خپل نام کړ. او آخری خبر دا چې په کلاسیف الله کې ټول بلوچستان شهید اکرم مبارز سنوکر ټورنمنت پیل شو. د ټورنمنت اوله لوبه د جانان کاکړ او د عبدالغفور کاکړ ترمنځ وسوه، کومه چې د عبدالغفور کاکړ په بریالیتوب او پای ته ورسېده. ټورنمنت به د روانې میاشتې تر پای پورې دوام ولري.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل و چې د سیمیزو لوبو حال یې درکاو. په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله له شاوخوا دوه کلونو راهیسې نړیوالې لوبې نه ترسره کیږي، خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ای لوبډلې سره د لوبېدلو لپاره د ملک ته ځي. زموږ همکار په امیر ساحل د دې لوبو پر مهال د امنیت موضوع ته په خپل یو رپورټ کې کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ای لوبډلې سره د درو یو ورځینو لوبو لپاره د مے په درویشتمه نیټه د ملک ته ځي. دا به لومړی ځل وي چې د 2009 زیږیز کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د لاهور په ښار کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله تر شبي برید څخه باندې دوه کاله وروسته یو نړیواله لوبډله په پاکستان کې د لوبېدلو لپاره هلته ځي. تر دې وړاندې نه یوازې نړیوالې لوبډلې د امنیتي ستونزو له کبله هلته لتلو انکاري وي، بلکې د لسم نړیوال کپ هغه لوبې چې په پاکستان کې به ترسره کېدې هند، بنگلادیش او سریلانکا ته ورکړل شوې. پاکستان ته د تلونکو افغاني لوبډلې د امنیت ساتنې په اړه د پاکستان په خبری رسنیو کې داسې خبرونه راغلي ول چې د دې لوبو لپاره د لوړې کچې امنیتي ګامونه په پام کې نه دي نیول شوي. خو د پاکستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر ندیم سرور مشال راډیو ته وویل چې رسنیو د دوی خبره غلطه خبره کړې وه.
ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نارملی ہم انٹرنیشنل ٹیمز کو سیکیورٹی دیتے ہیں
مش دا ویلو چې د نړیوالو لوبډلې چې مش څر ډول امنیت ساتو هم هغه سی بعد دوی امنیت ساتل کیږي. پر دې سربېره چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړی نه دی، خو بیا به هم مش د پوره غړو په شان د دوی امنیت ساتو. ټول اړوند ادارې په اعتماد کې اخیستي دي او د کورنی چارو له وزیر سره مو لا خبرې کړې دي او موږ ته باور راکړل شوی دی چې د پام وړ امنیتی ګامونه به اخیستل کیږي.
اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہوں گے.
چکلا دا افغانستان د کرکټ لوبډلې له منیجر شفیق الله ستانکزی څخه په دې اړه وپوښتل شول، نو هغه ویل چې په دې اړه ډیره ډاډګیرنه ورکړل شوې ده.
د امنیت په باره کې هغوی موږ ته کافی ډاډګیرنه راکړې ده، او دا د افغانستان د کرکټ بورډ یو کومک ده د پاکستان د کرکټ بورډ سره. نو دا د کرکټینګ ریلیشنشپ لپاره یو قدم به زه وګڼم او یو مثبت قدم ده. انشاءالله له دې نه به دواړو ملکونو ته خیر ورسیږي.
شفیق الله ستانکزی مشال راډیو ته وویل چې په ایبټ آباد کې ترسره کیدونکې لوبه به اوس هلته نه بلکې په اسلام آباد کې ترسره کیږي.
کله چې کوم ډیلیګیشن تللی وي پاکستان د کرکټ بورډ سره، هغه هلته هم په همدې فیصله رسېدلی و چې موږ باید خپلې درې مسابقې په فیصل آباد او پینډۍ کې وکړو. نو بیا ایبټ آباد د پاکستان طرف نه موږ ته احوال راغی چې هلته هم زموږ یو مسابقه شته ده، او په دې کې سیدا دي موږ کرکټ بورډ په دې وتوانېده چې هغه وینیو چینج کړي اسلام آباد ته.
ایبټ آباد هغه ښار دی چې د مې په دویمه نیټه د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن پکې ووژل شو. چې کله مو د پاکستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مشر ندیم سرور څخه د دې لوبې اسلام آباد ته د بدلولو لامل وپوښتو، نو هغه راته وویل
په ایبټ آباد
کې یوه لوبه وه او زما په خیال چې درېیمه وه. هغه اوس د اکمالاتي لاملونو لقبله په اسلام آباد کې تر سره کیږي.
اوس کو بدل کې تو اسلام آباد میں کر دیا گیا.
دا چې تر شاوخوا دوه کلونو وروسته پاکستان ته د یوې نړیوالې لوبډلې ورتګ په دې ملک کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره څومره مهم دی، ندیم سرور یې په اړه وایي.
بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ ٹور، یہ دو سال بعد پہلی انٹرنیشنل ٹیم ہے جو کہ پاکستان میں آتے ہیں.
دا دورہ ڈیرا مہم ادا لدو کلونو رستا یو نڑیوالا لوبڈالا پاکستان تراجی موج ڈیر کورنی ٹورنامنٹو نوکلل سلویش زر کسانو با دا لوبی کتلو تا راغلی وو او هم دومره با دا باندی وو. بیچی دا ہند و پاکستان ترمنز دا نڑیوال کپ نیما پای لوبا وو نو موج آغا پا قذافی سٹیڈیم کی پرلوی سکرن وشو دلا اوز دا افغانستان دا کرکٹ لوبڈالا راجی نو دا دی هر چا مقصد دا دی چی موج نڑی تا دا وشوی چی دلتا کرکٹ کی دای سی دا یو خواته چې خلګي څومره خوشوي او بل پلوته د نړیوال کرکټ لپاره زموږ اسانتیاوي څنګه دي او دا هم چې دلته د امنیت سونه نسته او دلته د کرکټ لوبي تر سره کېدای شي.
یہاں پہ آ کے کرکٹ سیکورٹی کے مسائل بھی نہیں ہیں، یہاں پہ آ کے کرکٹ کھیلا جا سکتا ہے.
د افغانستان د کرکټ لوبډله چې د پاکستان لوکومي لوبډله سره درې یو ورځې لوبې تر سره کوي، هغه لوبډله ته په چین کې د آسیایي لوبو په لړ کې ماته ورکړې و.
زموږ همکار پامیر ساحل چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د راتلونکو لوبو پر مهال د امنیت په اړه تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو داونیز خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ در سره د خدای پامانی کوم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.